په کابل کې د مسګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبازیر د تایروشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جی ماتیس په پام کې لري هندوستان ته په خپل سفر کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. دا نور مطالب ورسته راسي. خو خبرونه سلیم محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي.
اجرائیه رئیس وی هندوستان ته وروستی سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د اورزګان محلي چارواکي وی توانې دلی په مرکز ترین کوټ کې ولایت روختون بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي. د روسیې او پاکستان ځانګړو ځواکونو ګډ روزنیز تمرینات پیل کړل. د افغانستان اجرائیه رئیس وی هندوستان ته وروستی سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه خبرلانو ته وویل
بیشتر تمرکز سفر روی
دی. وی په دغه سفر کې زمونږ ډیر تمرکز د هندوستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګریزو اړیکو دی چې د دریو واړو هیوادونو پانګوال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي او تر څنګ یې له هندي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم لرو.
کشور هندوستان
ټاکل سوی ښاغلی عبدالله د چهارشمې په ورځ په داس حال کې چې د کابینې ځینې وزیران او شاوخوا 200 سوداګر به هم ورسره وي نوي ډیلی ته ولاړ سي. د اورزګان محلي چارواکي توانېدلي او دوی وایي چې توانېدلي په مرکز ترین کوټ کې ولایتي روغتون بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي. تېره اونۍ په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله د ولایتي روغتون تر څنګ نږدې 60 صحي مرکزونه وتړل سول. د والي ویاند دوست محمد نایب نن ازادي راډیو ته وویل ولایتي روغتون له پرونو راهیسې خپل فعالیت پر مخ بیایي.
دور جوړان دی د ترنکوټ ولایتي روغتون هم د دیو د تحديدونو لامل اتل سوي چې نه کمر غمو پرون بیا د روغتي کلینیک خو هی وځوال پر مخ باندې فانیش دا کلینیکونه ورسله هغه تل سوي چې وسوال مخالفینو ادعا درلوده چې زموږ په خوا خو زموږ فرمایش باندې دلته روغتي خدمات نارضه کیږي نو باندې دلیل موږ د روغتي کلینیکونه سره دی.
د اورزګان د والی ویان زیاتوی هڅه کوي د قومي مخورو په مرسته تړل سوي روغتيي مرکزونه هم پرانیزي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 15 یو ورځنیو مسابقو لپاره بنگلاديش ته روانه سو. دغه مسابقه چې د 5مې پورس پیلېږي د اکتوبر میاشتې تر 13مې نیټې به دوام کوي. د کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه مسابقو هدف د آسیا کپ او نړیوال جام لپاره د 19 کلونو د ټیم چمتو کول دي. د 19 کلونو د آسیا کپ سیالي په نومبر میاشت کې په ماليزیا او د نړیوال جام سیالي د راتلونکي میلادی کال په جنوري میاشت کې په نیوزیلند کې تر سره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې دغه هیواد د ایرانی اتباعو پر سفر محدودیت وضع کړی دی. ولسمشر ټرمپ دغه محدودیت د اتو هیوادونو شمالي کوریا، ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، وینزویلا، یمن او چاد هیوادونو پر اتباعو لګولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د دې اقدام په ځواب کې په خپل ټویټر کې ولیکل د محدودیتونو لګول له ایرانیانو سره د جعلي خواخوږي څرګندوي. په تازه اقدام کې سودان پر اتباع و امریکا ته د تګ محدودیت لري سوی. خو په دغه فهرست کې شمالي کوریا، چاد او وینزویلا ورزیات سوی دي. که څه امریکا ته د ایرانیانو پر سفر بندیز نه دی لګول سوی خو د دې هیواد وګړي به متحده ایالاتو ته د سفر پر مهال له سختو امنیتي تلاشیو او بررسۍ سره مخامخ سي. امریکا ته د دغو هیوادونو پر اتباع و د سفر محدودیتونه به د راتلونکي اکتوبر میاشتې له 13مې نیټې عملي کیږي. د عراق د کوردانو کورواکه سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټول پښتنې کې رایه چونه روانه ده. دا په داسل کې ده چې بغداد خبرداری ورکړی د عراق د اتحاد د ساتلو لپاره به مبارزه کوي او پر دې سیمه به د تیلو عواید بندوي. د عراق د کوردستان کورواکۍ سیمه مشر مسعود بارزانی ویلي نننۍ ټول پښتنې چې اجرایه بڼه نه لري په سیمه کې د خپلواکۍ په اړه د اوږدې پروسې پر لوري لومړی ګام دی. دغه سیمه له 1991 میلادي کال راهیسې کورواکۍ سوي او د سختریزو وسلولو په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لوبولی دی. پر ځایي وخت د سهار له 2 بجو د رایو اچونې شاوخوا 2000 مرکزونه پرانیستل سوي. په سیمه کې یوه امنیتي افسر ریباز عبدالرحمن رویټرز آژانس ته وویل
ځکانې پولیسي ناخو
نن د سپتمبر پر 15مه چې په کورتمیشتي سیمه کې ټول پوښتنه کېږي د پولیسو داخلي امنیتي ځواک ټول چمتووالی نیولی دی. د خلکو د ساتنې لپاره ټول ضروري امنیتي تدابیر نیول شوي. په ځانګړي ډول د رای ورکولو په مرکزونو کې امنیتي تدابیر شدید دي نو خلک کولی شي په ډاډه زړه خپله رایه وکاروي.
درغ په کورد میشته سیمه کې تر 15 میلیونو او درې لکو ډیرو کسانو په دې ټول پښتنه کې درای اچونې لپاره نمونه لیکلې دي. د روسیې او پاکستان ځنګړو ځواکونو د روسیې د شمالي قفقاز په قراچای چرقس جمهوریت کې د دوو اونیو لپاره ګډ روزنیز تمرینات پیل کړل. نن د دغو تمریناتو په پرانیستونکو مراسمو کې د دواړو هیوادونو 200 پوځیانو او د ځنګړو ځواکونو قمندانانو برخه درلوده. د پاکستان یو جنرال سعید علمدار حسین شاه وویل دغه تطبیقات هم د اسلام آباد او هم د مسکو لپاره خورا مهم دي. حسین شاه دغه مراسمو ته په وینا کې وویل د دغو تمریناتو هدف د مسلکي تجربو شریکول د روسیې او پاکستان د غرنیو قطعو ترمنس په پوځي برخه کې د همکارۍ پیوړی کول دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ائتلاف د ممکنه غړو پر جلبولو غور کوي. پرون د هغې محافظه کار عیسوي د سوسیال اتحاد بلاک د ملي انتخاباتو پر مهال د تمې خلاف د لږو رایو د خپلولو له کبله په کمزور موقف کې راغی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په برلین کې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته وویل
من باور نه ستوم روم څه ریډن
پدې کې شک نه ستو څرګنده خبره ده چې موږ د انتخاباتو د شې نتیجې هیله درلوده.
دغو انتخاباتو شي اړخي ګوند د جرمني لپاره د بدیل ملت پال ګوند ته زمینه برابر کړه چې په تیرو 15 کلونو کې د اول وار لپاره پارلمان ته لار پیدا کړي.
خبرونه ملازه د رادیو واوریدل تفصیل زموږ پر وپاڼه هم کتلای سي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس په پام کې لري هندستان ته په خپل سفر کې د افغانستان پر امنیت خبري وکړي. په دې اړه تفصیل لرو. بلخو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم په پام کې لري چې هندستان ته سفر وکړي. نو موري له هند سره د سوداګریزو اړیکو د لا پیوړي کولو لپاره خپل دغه سفر مهم فرصت بللی دی.
بیشتر تمرکز سفر روی مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا.
د ننګرهار ولایت برېښنا ریاست وایي ډېر ژر به د لغمان د بادپش ولسوالۍ ته د برېښنا مزي وغځوي.
په یوه نیمه میاشت کې موږ به د بادپش برقي تجهیزات د کابل نه مکمل شي.
په سیمه ییزو مسایلو کې اوري چې د پاکستان او روسیې پوځ نن په روسیې کې پوځي تمرینات کړي دي. د دې تمریناتو هدف څه دی؟ د سیمې د چارو شنونکی رحیم الله یوسف سوي وایي
فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د امریکای یو متبادل ځان د لپاره پیدا کړي.
بلخو د عراق د کوردستان سیمې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه لا هم دوام لري. نور مطالبه هم ستاسو په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډراما خپرېدو ته چمتو ده. اورېدو ته یې بلنه درکوم. ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس هندوستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. د راپورونو له مخې ښاغلی ماتیس په د جنگي جټ او بی پیلوټ الوتکو د خرڅلاو په ګډون له هندي چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي، خو مهمه برخه به یې افغانستان وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر هند ژغ وکړ چې په افغانستان کې خپل ونډه زیاته کړي. په دې اړه احمد تکل د فرانس پرس خبري اژانس راپور په حواله نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د امنیت په اړه بحثونه به نوی ډیلی ته د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس د سفر مهمه برخه وي. ښاغلی ماتیس نن هند ته رسیږي. پنټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې ماتیس به په افغانستان کې د امنیت، ثبات، دیموکراسۍ او سوکالۍ په هڅو کې د هند ونډه وستایي. بیان زیاتوي چې امریکا هند ته د یو ارزښتمن او ځواکمن شریک په سترګه ګوري. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ماتیس به د هند د دفاع له نوې وزیرې نرماله سیتارامن سره په کتنه کې د جټ او بی پیلوټ الوتکو د خرڅلاو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي، خو د بحثونو مهمه برخه به د افغانستان د امنیت په اړه وي. نوې ډیلی او واشنگټن د افغانستان په اړه ګډې اندېښنې لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله نوې ستراتیژۍ کې هم په افغانستان کې د هند ونډه مهمه بللې ده او له نوې ډیلی غوښتي دي چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي او د هند پر سیال پاکستان یې تروریستانو ته د پټنځایونو د برابرولو په خاطر سخت انتقادونه کړي دي. څارونکي دا تمه نه لري چې هند به ځان د افغانستان په جګړه کې ښکیل کړي، خو وایي چې ښایي د دې هیواد پوځي متخصصان د متحدو ایالاتو په مشرۍ د افغان ملي دفاعي ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په پروګرام کې ونډه واخیستلی شي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ په ګډون د برېښنا د بندونو، سړکونو او عامل منفعه تاسیساتو د جوړولو للارې په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره خورا زیاتې مرستې کړې او یوازې تیر کال یې د شاوخوا یو میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. تمه ده چې ښاغلی ماتیس به هندي چارواکي د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د F-14 جنګي الوتکو پیرودلو ته هم وهڅوي.
و موردل چې د امریکا د فوزیر جیماتس هند ته روان سوی یو ټاکل سوی له هندي چارواکو سره د افغانستان پر امنیت کې د هند د ونډې پر مسالې خبرې وکړې. په نوی ډیلی کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې د اسلام آباد لپاره حساسه مسله ده او پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې په وار وار په افغانستان کې د هند نفوذ د پراختیا په اړه خبرداری ورکړی دی. احمد تکل د پاکستان د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼې له ایډیټر رحیم الله یوسفزي سره په دې اړه مرکه کړې ده او ترې پوښتلې دي چې د پاکستان احتمالي ځوابي اقدامات په دې اړه څه وی.
پاکستان به د امریکای سره یا د افغانستان سره تعاون نه کوي، ځکه چې پاکستان دا فکر کوي چې د هندستان افغانستان کې زیاته موجودګي د پاکستان لپاره یو خطر دی. پاکستان تور لګی چې افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او هندستان د افغانستان د لارې بلوچ چې آزاد بلوچستان غواړي یا چې کوم د تحریک طالبان پاکستان یا نور د هغې سره پټې مرستې کوي د افغانستان د لارې. نو زه فکر کوم چې پاکستان به د امریکې سره تعاون نه کوي. پاکستان کې دې شي چې دې په مقابل کې دوی هم څه ګامونه پورته کړي. مثال په توګه مندې د پاکستان د لارې چې کوم افغانستان ته د امریکې او نیټو ځواکونو ته رسد کېږي، سپلای کېږي، هغې کې رکاوټ راشي. یا د افغانستان د امن په حق لای چې پاکستان ویلیو چې طالبان او د افغانستان حکومت ترمنځ د امن مذاکراتو کې پاکستان به خپل مرسته کوي کې د شي دغه نه لاس پورته کی.
په کابل کې د محل فکر همدا دی چې پاکستان تر اوسه هم تعاون نه دی کړی او تر یو حد پورې په واشنگټن کې هم د فکر اوس په پراخېدو دی چې پاکستان د افغانستان د اوږدې جګړې په ختمولو کې هغه کار چې کولای شوی نه دی کړی. نو تر دې به پاکستان د نه تعاون په برخه کې نور څه امکانات ولري؟
یو خدا خبره ده چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ د ټرمپ د وینا وروسته ملاقاتونه او خبرې شوې دي. وزیر اعظم شاید خاقان عباسی او د امریکې نائب صدر مایک پینس ملاقات په نیویارک کې شوې دي، او بیا پاکستان یو فوجي هیئت هم کابل ته تللی و هلته کې د امریکې او د افغانستان د فوجي چارواکو سره ملاقات کړی. نو دوی کوشش کوي چې یو خدا خبرې روانې وي او دوی یو بل سره سنه ستاون کوي. بل دا ده چې لا اوس خبرې روانې دي، لا اوس سپاره کې پرمختګ نه دی شوی چې پاکستان د امریکا یا خبر اومنه یا تعاون شروع کی. پاکستان خو شرایط دي چې د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغه ته امریکا پام کوي نه بیا به پاکستان تعاون کوي. یعنی داسې نه ده چې پاکستان به بغیر د خپلو خبرو منلو نه د امریکا سره تعاون کوي. پاکستان دا ویلی دی چې دی به پاکستان په خوره باندې د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف اس اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نه وایي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي. دا خو ډیر واضح خبرې دي او په دې کې د امریکې طرف نه هم ممکن ده چې د پاکستان خلاف نور ګامونه پورته شي. خو داسې معلومیږي چې پاکستان دا ذهن جوړ کړی دی او ځان تیار کړی دی چې دی به دغه نوې پالیسۍ مخنیوي کوي.
پاکستان دا اوس په مشکل کې دی کنه؟
پاکستان دا مشکل دی چې دغه خبرې ته سوغوګ نه نسی. پاکستان چې کم تحفظات تی شکایت تی هغه ته نه ټرمپ په خپل وینا کې اشاره وکړه او نو د امریکای نور اتحادیان کوي. پاکستان ځکه اوس دا فیصله کړی چې دی به دا خبره وار وار کوي، څنګه چې اوس وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په امریکا کې ملګرو ملتو په دا غونډه کې وکړه. بل پاکستان دا وایي چې دا هندستان له زیات موقع ورکول په افغانستان کې دا د پاکستان سره یو قسم له دښمنۍ ده. پاکستان دا خبره هم کوي او دا به دی پاینده کې نور هم ډیره کوي چې افغانستان کې دغه پاکستانی طالبان او نور تنظیمونو ته ځای ورکړی شوی دی. دا هغه هم ذکر پکار دی چې هغه د افغانستان خاوره استعمالي کغه بلوچستان دی کغه طالبان دی. یعنی دا خبره کوي چې دا یوازې دا خبره نه ده چې افغان طالبان یا کانی شبکې پاکستان کې د موجودګۍ ذکر کیږي، بلکې د دې یو بل اړخم دی او هغه دا دی چې افغانستان کې د پاکستان دښمنان موجود دي او غیلې ځای ورکړی دی او هغوی خلاف هېڅ اقدام نه کیږي. نو دا حالات د پاکستان لپاره مشکلات واقعا شته، خو پاکستان دا ګڼي چې د هندوستان په مقابله کې هر قسمه مشکل چې راځي کاغه نیخ پر نیخ د هندوستان سره څنګه جګړې دي معاملې دي یا د افغانستان د لارې پاکستان به دغه مقابله کوي، د هغې په جواب کې به پاکستان د خپلې خبرې نه رستو کیږي نه. داسې یو قسم لا فیصله پاکستان حکومت چارواکو کړې ده.
د پاکستان د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼې ایډیټر رحیم الله یوسف صاحب وو. اوس هم د افغان حکومت اجرائیه رئیس له هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره خپل راتلونکي سفر یو مهم فرصت بولي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې دغه سفر ډیر تمرکز په سوداګریزو او اقتصادي مسایلو دی، خو ترڅنګ به یې له هندي چارواکو سره د سترو پروژو پر کار هم وغږیږي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ هندوستان ته سفر وکړي او د اقتصادي او سوداګریزو مسایلو ترڅنګ به د هندي او امریکایي چارواکو سره کښینی او خبرې وکړي. یوسف خان ستران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس هندوستان ته خپل راتلونکي سفر له غیوات سره پر بیلا بیلو موضوعاتو د خبرو کولو په هدف یو مهم فرصت بولی. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه خبریالانو ته خبرې کولې، وویل چې دغه سفر تر ډیره پر سوداګریزو او اقتصادي مسایلو راڅرخي، خو په خبره یې دی به له هندي چارواکو سره د یو شمېر لویو پروژو په اړه هم خبرې وکړي.
بیشتر تمرکز سفر روی
دی. وایي په دغه سفر کې زموږ ډیر تمرکز د هندوستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګریزو اړیکو دی، چې د دریو واړو هیوادونو پانګوال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي او ترڅنګ یې له هندي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم لرو. ټاکل شوي چې ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ په داس حال کې چې د کابینې یو شمېر غړي او شاوخوا 200 سوداګر هم ورسره وي، نوي ډیلي ته سفر وکړي. اجرایه ریاست ویي له هند سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا له کابل سره دا مرسته کوي چې ټاکلي اهداف ترلاسه او په سم لوري قدمونه کېږدي. دا په داس حال کې ده چې کابل او نوي ډیلي دوه میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف هوایي دهلیز پرانست او هغه هیواد د چابار لارې هم له افغانستان سره سوداګرۍ ته لیواله دی. هندوستان له افغانستان سره د بیلابیلو زیربنایي پروژو د جوړولو په برخه کې هم 3 میلیارد ډالر مرسته کړي، چې د اجرائیه رئیس په وینا د پراختیايي پروژو د کار د چټکتیا په اړه به هم له هندي چارواکو سره وغږیږي. هند ته د اجرائیه رئیس سفر درې ورځنی دی او د هند د لومړي وزیر سره پر کتنې سربیره به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په دغه سفر کې باید په لوړ مورال د افغانانو استازیتوب وشي او په بیلابیلو برخو کې دغه هیواد مرستې راجلب شي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی ازادي راډیو ته وویل د سوداګریزو اړیکو راخوا په نظامي، ښوونیزو، روزنیزو او روغتیایي برخو کې هم افغانان د هندوستان مرستو ته لیواله دي.
زه د رئیس بجلان غوښتنه مو ده چې په دغه مذاکره چې هندوستان سره غوي ملاقاتونه کوي په مختلفو بخشو کې غوښتنه مو ده چې مړي بجید مورال او ډېر قاطعیت او ډېر صراحت سره د ولس افغانانو کوم دوستي چې غوي سره دا مسله سره شریکي او د دې په څنګ کې کوم خوشبیني چې غوښتل لري د افغان ولس لخوانه هندوستان حکومت سره دغه مسله پاس وکړي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس په داس حال کې هندوستان ته سفر کوي چې پاکستان تیره اونۍ یو ځل بیا د کابل او نوی ډیلی نږدې اړیکې د نزغملو وړ وبللې، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې افغانستان له هندوستان سره د اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم ګډ هدف لري او دغه هیواد به خپلې بهرنۍ اړیکې د یو خپلواک هیواد په توګه د خپلو ملي ګټو پر بنسټ وپالي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 13.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اوریدلای سي. د افغانستان د تفتیش عالی اداره وایي ډېر ژر به د ولسي جرګې په عمومي رئیس او دارلنشا په رئیس د فساد د تورونو دوسیې لوی څارنوالۍ ته واستول سي. دا څېړنې وروسته له هغه ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال د ولسي جرګې عمومي رئیس او د دارلنشا رئیس په فساد تورن کړل. په ورته وخت کې د افغانستان فعالو ځوانانو شبکه وایي چې اړتیا ده چې د سمون او بدلون په هدف ترڅېړو نورسته په فساد کې ښکېل تیرې رسواسي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
که څه هم تر دې دمه د لوړپوړو چارواکو د اداري فساد د دوسیو سیړل د استثنایي مواردو څخه وخو، د ولسي جرګې په عمومي رئیس او د دې جرګې د دارالانشا پر رئیس د فساد اړوند تورونو سیړنه په چټکۍ سره روانه ده. د افغانستان د تفتیش عالي اداره وایي چې د دغو دوسیو د مالی او حسابي برخې څرنګوالی تر څېړنې لاندې دی. د دغه ادارې ویان او څېړونکي آصف احمدزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکو یوې یا دوه ورځو پورې به د دوی د ادارې لخوا د جرمي اړخ د روښانه کولو په هدف څېړنې بشپړې او لوی څارنوالۍ ته به واستول شي.
ټاکل شوی ده چې نن دغه کومه دوسیه چې موږ ته را رسېدلې ده، د دغه دوسیې په حکله باندې هغه کومې لاسته راوړنې یا هغه کوم څه چې د دې ایجاب کوي چې اداري عالي تفتیش په هغه کې پلټنې وکوي، پلټنې روانې دي او نن یا سبا ټاکل کېږي چې هغه بورډ پر دې باندې فیصله وکوي. هغه به دوسیې سره زم کېږي، وروسته له هغې به لوی څارنوالۍ ته استول کېږي.
دا څېړنې وروسته له هغې ترسره کېږي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال، د ولسي جرګې عمومي رئیس او د دارالانشا رئیس په فساد تورن وبلل. د 200 تنو قراردادي خیالي کارمندانو ګمارل، د سو کلونو لپاره د ولسی جرګې له بودیجې څخه د خیالي کور کرایه ورکول او دغه شاند دي کور په ترمیم د 4 میلیون افغانۍ لګښت هغه تورونه دي چې د ولسی جرګې پر رئیس پوري شوې دي. د ولسی جرګې او شمیرغړی په دیاله د جدي سیړونو ترڅنګ د ولسی جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمی له دندې څخه د لری کېدو او یا هم د دندې د تعلیق غوښتون کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د فعال ځوانانو شبکه وای د سمون او بدلون په هدف باید په دیاله لسیډونو وروسته په فساد کې دخلی سیری چې په هر کچوي رسوا شي. د دې شبکې رئیس سنگر میرزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې سیاسي جرأت ولري او حقایق پټ نه کړي.
هر مقام په هر سطح سوي ولو څنګه د ډیر لوړ رتبه مقاماتو جملې څخه وي باید د فساد دوسیې ولري، هغه باید بررسی شي او محکمې ته وړاندې شي او ملموس نتیجه ملت ته باید وړاندې کو.
حسم وکړه چې په دیاله د ولسی جرګې د عمومي رئیس او د دارالانشا رئیس نظرونه هم راوخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. دا تورونه په داسې حال کې تر څېړنې لاندې نیول کیږي چې د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د اداري فساد په وړاندې په جدي مبارزې ټینګار کړي او نړیوال ټولنې هم خپل مرستې د دې مبارزې په خاطر مشروطی کړي دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس سم ورزو یوې سیمه ایزې مسلې ته د پاکستان او روسیې ترمنځ پوځي تمرینات نن پیل سوه. د پاکستان د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي دي چې دا تمرینات به تر دوو اونیو پورې دوام وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دا پوځي تمرینات به د مسکو او اسلام آباد ترمنځ پوځي اړیکې لا هم پیاوړې کړي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریاله رابعه اکرم راکوي.
نن په روس کې د پاکستان او د روس پوځیانو ترمنځ ګډ پوځي مشکونه شروع شوي دي. دا پوځي مشکونه به تر دوه هفتو پورې جاری وي. د پاکستان پوځ د عامو اړیکو څانګې ISPR لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د دواړو ملکونو پوځیان به د ترهګرۍ مخنیوي عملیاتو، د تختول شوو بازیابۍ او لټون، د محاصرې او چاڼیز عملیاتو مشکونه کوي. د پوځ د عامو اړیکو د څانګې تر مخه چې د ګډ پوځي مشکونو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ پوځي اړیکې نورې هم ښې او مضبوطېږي. بل خوا تېره اونۍ د پاکستان خارجه وزارت ویلي وو چې د پاکستان اوس مشر به د اکتوبر په وړومبۍ اونۍ کې د روس سوره کوي. د لړکی د سیمه ایزو چارو شنونکي رحیم الله یوسف سیوای
فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د امریکای یو متبادل ځان د لپاره پیدا کړي. فعلاً خو دا مونږ شوې ده چې روس یا چین د امریکای متبادل د پاکستان د لپاره کېدی شي، خو دا هلې ځلې روان دي او د کې پرمختګ هم شوی دی. تیر کال هم داسې مشترکه فوجي مشکونه پاکستان کې شوی چراټ کې خبر سره خوا کې او هغه زیات کمانډو د روس او د پاکستان غوي دا څه مشکونه کړی نو دا ما په خپل باندې اوس یو مستقل کار شروع شو.
د دفاعي چارو کارپوه په خواني بریګیډیر محمد صاد وایي چې دا مشکونه د نړۍ نور ملکونو له یو پیغام دی.
دا یو علامتي غونډه کې مشکله به کې دواړه فوجونه چې کوم دی یو بل سره د تربیت نوې طریقې چې کوم دي، نوې اسلحه ده، نوې طور طریقې دي، هغه یو بل نه دي زده کې یو بل نه استفاده وکړي، یو بل د هغې د ایکسپیرینس نه ده، د نوې چې کوم ټیکټکس راغلي. باقي د دې صدا صرف نور د دې دغه نشته او دا یو اشاره وی یعنی منطقوی ملکونو تا چه دا پاکستان او دا روس تعلقات چکم دی اغا خوشگوار اڑخ تروان دی.
تیرونه دا ملگرو ملتونو دا عمومی اسمبلی دا غونډه په موقع دا ملاقات پر وخت دا روس خارجه وزیر دا پاکستان خارجه وزیر ته دا ماسکو دا دورې بلنه هم ورکړې وه. دا ملاقات پر مهال دا پاکستان خارجه وزیر هیله څرګنده کړې وه چې پاکستان روس سره په مختلفو شعبو کې اړیکو ته وده ورکول غواړي.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ
سمجخلا ازادي راډیو ری دوستانو که د انټرنیټ اسانتیال رینو کولای سي د ازادي راډیو وی پانی تورسیز مور راپورونه او تحلیلونه مو اول ولی او هم کولای سي هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه سمج پر وی پانه هم واوري پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org اوس مور زو د ساينس نړۍ ته د موتورلا کمپنی غوړي چی نوې ګرځند ټلیفون راو باسي په دیاله بنور له اسمت سربند خبرو
د موتورولا کمپنۍ غواړي چې نوې ګرځند ټلیفون راوباسي د موتورولا د موبایل سیټ شیشه به نسبتا غټه وي باډي به هم فلزي وي موتورولا تر دې وړاندې دوه ماډلونه موټو جی 15 او جی 15 پلس بازار ته راستلی ول خو د هغو شیشه تر دې یو چې اوس راباسي کوچنی وي د موتورولا نوې ورژن چې جی 15 اس پلس نومیږي قوی پروسیسر او 15.5 انچ شیشه لري د دغه موبایل کیمرا 15 میگا پکسل ده او دوه سنسرونه لري د دغه موبایل مخکنی کیمرا هم 8 میگا پکسل و چې تر مخکنی ورژن قوی ده د دغه موبایل د مخی کیمرا هم 8 میگا پکسل ده چې تر مخکنی ورژن قوی ده د موتورولا د دې موبایل یا ورژن 2.5 گیگا بایټ او بل 4.5 گیگا بایټ حافظه یا میموري لري چې د لومړني به 200 ډالر او د دوهم چې زیاته حافظه لري 300 ډالر ټاکل شوی دی ټاکل شوی دی چې موتورولا د سپتمبر په 9 د موبایلونو نندارې ته وړاندې کړي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه سناولا تل د هلمند ولایت نوی ولسوالی سره خبرې کوم دلته د هلمند ولایت نوی ولسوالی کې د افغان بسیم او روشن مخابراتي شبکې سم کار نه کوي په فعالیت باندې شروع نه کوي زه د سلام مخابراتي شبکې څخه دا خواهش لرم چې خپل کوشش نوی ولسوالی ته راوړي او نوی ولسوالی کې خپل یو خالد بې خادي ودروي خپل فعالیت په نوی ولسوالی کې شروع کړي دلته د افغان بسیم او روشن مخابراتي شبکې سم کار نه کوي خدای پامان السلام علیکم ریاوتن د نگرهار ولایت د حصارک کې غلجی د ولسوالۍ څخه دغه پیغام ستاوم دلته یو کلینیک دی د ولسوالۍ تر څنګه نږدې کلینیک دی مریضان ورځي ورسره ډاکټران خرابې نه کوي او دوام نه ورکوي او د شپې نو کوي والی هم نه وي دغه د لسو کالو 15 کالو راستي دغه کارونه روان دي او د حصارک ولس ډېر زیات شکایتونه کوي مګر تر اوسه پورې وزارت سیتامي څه اقدامات نه دي کړي او د تاسو ازادي راډیو څخه خواهش کوم چې زمونږ دغه شکایت تر وزارت سیتامي فوري ورسوي او د سارک د خلکو غم خوړل شي والسلام
السلام علیکم زه قدرت الله د هلمند ولایت د تماس یم او د هلمند ولایت پروژې پیل کړي سړک څوک وو فامیا تراغری د طالبان سړي دی بالا خدا نو د شان جوړ کوي بالا خپل ابتکار پیدا ک خلک بیا کار دي په خپل دي کار غوړه کارونه راو بس دي و کارونه دي چې د دې نه کار نه شي سړکان او شان جوړ کوي وو فامیا تم نشي جنگم نه سزار نه پیغام نه شي کوي را دي راځي په دې رمنه خدای پامان
تاسو هم مننه کوم چې موږ ته پیغام راستولی وو دوستانو تاسو هم که چیرې په خپل سیمو کې ټولنیزې ستونزې لرئ نو کولی سئ چې ازادي راډیو ته پیغامونه پریږدئ خپل او خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ ازادي راډیو د مسؤولو چارواکو سره شریکوي او ستاسو د ستونزو ځوابونه اخلي البته بیا هم یادونه کوم چې ازادي راډیو یوه ځانګړې خپرونه لري د ازادي اورېدونکو چې همدې پیغامونو ته پکې جواب ویل کېږي د خپرونې ټولنی په دوه هم برخه کې نور راپورونه لرو او هم د یو کلیزر ژغونه جرمه هم خبرې دوه چمتو ده. خو وس څلور بجې او دیرش دقیقې سوې سالم محمد صالح په استودیو کې در سره د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کی.
اجرائیه رئیس عبدالله وی هندوستان ته ورستای سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په پم کې د شغل عبدالله د چهارشمې پورز لزینو وزیرانو او سوداګرو سره نیوی ډیلی ته ولاړ سی. د ورزګان محلي چارواکي وی توانیدلی په مرکز ترین کوټ کې ولایت روختون بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي. تیر اونۍ په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله د ولایت روختون ترڅنګ نږدې شپېته صحي مرکزونه وتړل سول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 15 ورځنیو مسابقو پاره نن بنگلاديش ته روانه سو. د ایران د بهرنوي چارو وزیر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې دغه هیواد ته د ایرانی اتباعو پر سفر محدودیت وضع کړي. ولسمشر ټرمپ دغه محدودیت د اتو هیوادونو لکه شمالي کوریا، ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، وینزویلا، یمن او چاد هیوادونو پر اتباعو لګولی. د عراق د کوردانو په کوروا کې سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټول پښتنه کې رایه اچونه روانه ده. د روسیې او پاکستان ځانګړو ځواکونو د روسیې شمالی قفقاز په یو جمهوریت کې د دوه اونیو لپاره ګډ روزنیز تمرینات پیل کړل. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ائتلاف د ممکنه غړو پر جلبولو غور کوي. پرون د هغې محافظه کار ایسوي د سوسیال اتحاد بلاک د ملي انتخاباتو پر مهال د تمې خلاف د لږو رایو د خپلولو له کبله په کمزوري موقف کې راغی.
مننه کوم. سلام محمد صالح. او د سپورت له ډګر به مو د مهمو خبرونو مرزی احمد سي خبر کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ترکمنستان سالون د نن د آسیایي سیالۍ په لړ کې د افغانستان د فورسال لوبډله د برونزو د مډال د ترلاسه کولو په هدف سبا د جاپان سره د لوبې ډګر ته ځي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د کابل پر وخت 4:30 پیلېږي. دغه شان د فورسال ملي لوبډلې د دغو سیالۍ په نیمه پای لوبه کې پرون ایران ته لوبه 2-2 پر وړاندې وبایلله. د فورسال سیالۍ نیمه پای لوبه ته د افغانستان تر څنګ د ایران، جاپان او ازبکستان د فورسال لوبډلو لار موندلې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د بنگلاديش د 19 کلونو له ملي لوبډلې سره د 15 ورځنۍ سیالۍ په هدف نن بنگلاديش ته ولاړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد لوبې د سپتمبر 25 نیټه پیلېږي او د اکتوبر 6 پای ته رسیږي. د دغو سیالۍ هدف د آسیا کپ او نړیوال کپ لپاره د 19 کلونو د لوبډلې تیاری ده. د یادونې ده چې د 19 کلونو آسیا کپ سیالۍ د روان کال په نومبر کې په مالیزیا او نړیوال کپ د راتلونکي 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې 16 تر 26 نیټې په نیوزیلند کې ترسره کیږي. او دغه راز د کاپیسا د تګاب د کرکټ لیګ سیالیو اتله د تګاب وزانو لوبډله شوه. د تګاب ورزشي مسؤول عیسا صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لیګ پای لوبې ته د تګاب وزانو او تګاب اتلانو لوبډلې ووتې چې پرون تګاب وزانو په ټاکلو شلو اورونو کې سیالي لوبډلې ته 193 منډې هدف وټاکه. خو تګاب وزانو دغه هدف پوره نه کړ او لوبې وبایلله. د ښاغلي صافي په خبره د دغو سیالۍ هدف په تګاب کې د کرکټ لوبې وده او د ځوانانو د ورزشی استعدادونو پیاوړتیا ده. د تګاب د کرکټ لیګ سیالیو 15 ورځې دوام وکړ.
بیا هم یو سپورتي مسله. د برتنوي شاهزاده هری له خوا په جوړ سوی سیالیو کې هغه سرتیری برخه اخلي چې د دندې پر مهال ټپیان سوی وي. د سیالۍ سږکال په کاناډا کې کېږي او د افغانستان په شمول د 12 هیوادونو معلول سرتیری ګډون پکې کوي. نور تفصیل ملالی بشیر کوي.
ل افغانستان څخه او افغان سرتیری په انویکټس سیالوي کې ګډون کوي. دوی به د اول سوبیلابلو هیوادونو له سرتیرو سره په دغو سیالوي کې برخه اخلي. دا لوبي پارالمپیک نړیوالو سیالوي ته ورته دي چې د معلولینو لپاره ځانګړي وي. په افغانستان کې لګن شمیر معلولو سرتیرو څخه یوازې او انتخاب سوي دي. افغانستان دغو سیالوي ته د لومړي ځل لپاره دومره کسان لیږل دي. دا سیالۍ انویکټس نومیږي او درې کاله مخکې د برتانیې د شاهزاده هری لخوا جوړې شوې. شاهزاده هری د برتانوي ځواکونو د افسر په توګه دوه ځلې په افغانستان کې ګومارل شوی. د انویکټس معنا په لاتیني ژبه کې نه فتح کېدونکی دی او د معلولو سرتیرو د سمبول په توګه کاریږي چې دوی په جګړو کې ټپیان سوي وي او د لوبو له لارې پر خپل ذهني ټکان بریا موندلی سي. نثار احمد له هغو افغان سرتیرو څخه دی چې ساش کال په انویکټس سیالیو کې ګډون کوي. د کاناډا ته تر سفر مخکې رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی وایي زه ډیر خوشاله یم چې له خپلو ملګرو سره کاناډا ته روان یم. موږ هیله لرو چې هلته سیالۍ وګټو او د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې لوړ کړو. د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ د یو پلاوی په مشرۍ د انویکټس سیالیو په پرانیست غونډه کې د ګډون لپاره د شنبه په ورځ کاناډا ته ورسېده. دې له شهزاده هری او د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره وکتل. دې امریکایي سرتیرو ته په خبرو کې ډاډ ورکړ. انویکټس سیالۍ لومړی ځل د امریکا په اورلانډو کې په 2014 کال او دوهم ځل په فلوریدا ایالت کې په 2016 کال کې وسوې. تر 1515 زیات لوبغاړي په دغو سیالیو کې د کاناډا په ټورانټو کې ګډون کوي. سیالي د رواني سپتمبر میاشتې له 23 څخه تر 30 پورې دوام کوي. په دغو سیالیو کې غشي ویشتل، سپورت، کشتۍ چلول، د چوکۍ باسکټبال، ټینس، رګبي، وزن پورته کول او والیبال شامل دي.
بیا هم د افغانستان پر مسلو پاتې جو. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې له نغلو څخه ننګرهار ته د برېښنا تېر سوی مزي اکثرا د لغمان په بادپش سیمه کې پرې کېږي. نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل په خاطر یې پر مرکزي دفتر منلی چې د بادپش ولسوالۍ ته به په راتلونکو یوه نیمه میاشت کې برېښنا تېره کړي. په دې اړه نور تفصیل شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار برېښنا ریاست چارواکي وایي بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا پرې کولو اساسي حل لپاره یې د مرکزه دغه ولسوالۍ ته د برېښنا ورکولو غوښتنه کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي. دا څرګندونې د ننګرهار د برېښنا رئیس امید سبا د یکشمې په مازدیګر په یوې خبري ناسته کې وکړې. نوموړي وویل ننګرهار او لغمان ته د نغلو تېره شوې برېښنا ډېر کله د لغمان ولایت بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پرې کېږي چې له امله یې خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. دی وایي د دې ستونزې د اساسي حل لپاره یې د مرکز څخه دغې ولسوالۍ ته برېښنا منظوره کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي.
همیشه ټول مشرقی وال ننګرهار لغمان اکثرا بعضو حالاتو کې متضرره کیږي. نو د دغه لپاره موږ یو اساسي او بنیادي کار څه وکړه، هغه دا چې لغمان د بادپخ ولسوالۍ ته باید برېښنا راشي. یعنې په یوه نیمه میاشت کې موږ به د بادپخ برقي تجهیزات د کابل نه مکمل شي.
و می سبا دغه راز په ننګرهار کې د برېښنا د پرچاوي په تړه وویل چې د اوبو کموالی او راتلونکي کال لپاره د اوبو ذخیره کول د دې لامل کیږي چې پرچاوي زیاته شي.
چې د برېښنا پرچاوي فکر نه کوم دا یو نوی داستان وي په ننګرهار کې. کله نا کله چې موږ تاسو د اوبو په سکتور کې کموالی راشي، یا موږ دې ته مجبور یو چې راتلونکي کال لپاره یو څو اوبه ذخیره کوزرینو لپاره، په دې کې بیا موږ خپل تقسیم اوقات لرو منظم. هیڅ نه و خدای نه خواسته تاسو دا تشویش ونه لرئ. زه تاسو ته پوره اطمینان ډاډ درکوم چې د موږ موجوده برېښنا دې په غلط شکل یا د دې نه د سوء استفاده وشي.
خو یو شمیر مدني فعالان بیا د ننګرهار شته برېښنا د مافیایي کړیو په لاس کې لیدلی بولي. شکرالله مشکور او نوراغا ځواک بیا له حکومت غوښتنه کوي چې د برېښنا شرکت دې له مافیایي کړیو خلاص کړي تر څو ټولو ښاریانو ته په سمه توګه برېښنا ورسیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سمو شخلا ازادي راډیو ری دوستان اوسه مرزو یو نړیوال مسله ته. د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتانه پیل سوي ده. له دغه ټول پښتني سره بغداد، انقره او طهران کلک مخالفت کړی دی. خو د کوردستان د سیمه ایز ادارې مشر ویلي چې له بغداد سره یې شراکت ناکام شوی او بیرته د عراق د پولو دننه شراکت نه ورګرځي. نوري حسنوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د بغداد له ګواښونو سره سره چې ویلي دي د عراق د یووالي د ساتلو لپاره به جګړه وکړي. د عراق په خود مختاره کوردستان سیمه کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتانه یا ریفرندوم نن سهار پیل شوی او مستحق رای ورکوونکي د رای مرکزونو ته ځي او خپل رای کاروي. د کوردستان د سیمه ایز ادارې مشر مسعود برزانی ویلي چې نننۍ ټول پښتانه چې اجرایي بڼه نه لري، د سیمه د خپلواکۍ لپاره د خبرو اترو د اوږدې پروسې لومړی ګام دی. د عراق کردستان له 1991 کال رئیس خود مختاره دی او د اسلامي دولت څخه دریزې ډلې داعش په وړاندې جګړه کې مهمه ونډه لرلې ده. په کردستان کې شاوخوا 2000 د رایې ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت د سهار له 8 بجو پرانستل شوي دي او په سیمه کې له 15.3 میلیونو زیات وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. د پلان لمخه د رای ورکولو مرکزونه به د 12 ساعتونو لپاره پرانستي وي. که څه هم په دې کې شک نشته چې په دغه ټول پښتنه کې به ګډونوال په غوڅ اکثریت خپل واقعي رای ورکړي، خو لومړنۍ نتیجه به په 24 ساعتونو کې اعلان شي. مسعود بارزانی پرون په ایربل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې له بغداد سره شراکت ناکام شوی او دوی به بیرته ورونه ګرځي او په ټولو کوردانو یې غږ وکړ چې په سولې ایز ډول رای ورکړي.
گفتگوی ام له موضوع بو اودا بی چون
له بغداد سره زموږ ډیالوګ به د دوه گاونډیانو ترمنځ پر خو اړیکو ولاړ وي. لکه څنګه چې دی وه هیواد شراکت ناکام شوی، موږ به بیا دی و ناکام شراکت پر سر خبري ونکړو. ملګر ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو لویدیزو قدرتونو اندېښنه ښکاره کړې چې دغه ریفرندوم ښایي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په وړاندې له جګړې پام بلې خواته واړوي او په لانجمنو سیمو کې ښایي د شخړو د رامنځته کېدو سبب شي. له دغه ریفرندوم سره د بغداد شیعه حکومت، ګاونډیانو ترکیه او ایران هم چې په خپلو هیوادونو کې کردان اقلیت مخالفت کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې که د خپلواکۍ لپاره د عراق د کردستان ریفرندوم د ترکیې ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، انقره به د نړیوال قانون له مخې له ټولو امکاناتو کار واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د یکشنبه په ورځ په ټلویزیوني وینا کې دغه ریفرندوم د اساسي قانون او د مدني سولې خلاف وباله. ابادی وویل بغداد به د هیواد د یووالي د ساتلو لپاره له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي.
وسيبقى العراق لكل العراقيين
موږ به هر هغه چاته اجازه ورنکړو چې د خپلې خوښې سره سم عراق غصب کړي پرته له دې چې پر نتایجو فکر وکړي. په تهران کې هم د ایران د ملي امنیت د عالي شورا ویان کیوان خسروی وویل چې هیواد د عراق د حکومت په غوښتنه د کردستان له سیمې سره ټولې الوتنې بندې کړې دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وویل چې اردوغان او د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلیفوني خبرو کې دغه ریفرندوم په اړه خپلې اندېښنې سره شریک کړې او ویل چې هغه ښایي په سیمه کې د ګډوډۍ د رامنځته کېدو سبب شي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي چې هیواد به هیڅکله هم له خپلو جنوبي پولو سره د هر نوي دولت جوړېدل یا د سیمې د موقف بدلېدل ونه زغمي. د کردستان د سیمه ایزې ادارې مشر مسعود بارزانی ویلي چې دای تمنه کوي چې له ټول پښتنې وروسته به د کردانو د خپلواکۍ په وړاندې د نړیوالو سخت عکس العملونه ډیر دوام وکړي. هغه همداراز هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له دغه ریفرندوم سره به سیمه بې ثباته شي او ژمنه یې وکړه چې په سیمه کې د نویو پولو د ایستلو غوښتونکی نه دی. د عراق د کردستان چارواکو ویلي چې دغه ریفرندوم په درې ولایتونو د هوک، اربل او سلیمانیه کې چې رسمان د کردستان په خود مختار سیمې پورې تړلي او همې په یو شمېر څنګلورو سیمو کې ترسره کیږي. د تیلو بډایه کرکوک، مخمور، خانقین او سنجار هغه لانجمنې سیمې دي چې پکې دغه ټول پښتنه ترسره کیږي. کورد پیشمرګه جنګیالیو له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې په ترڅ کې پر اکثرو دغو سیمو خپل کنټرول ټینګ کړی دی.
و امرتل چې د عراق د کوردستان د سیمې خلک نن د خپل واقعي لپاره په یو ټول پښتنه کې رای ورکوي. که څه هم د ټول پښتنې د عراق د کوردستان په مرکز اربیل او نور نړۍ کې خورا زیات هیجان رامنځته کړی، خو په عین حال کې د عراق حکومت او نړیوالې ټولنې انتقاد پرې کړی دی. دغه ټول پښتنه د یو خپلواک دولت تر رامنځته کولو لپاره هیڅ راز حقوقي او اجرایی بنسټ نه لري او د کوردانو په سیاسي سرحدونو او ملي حاکمیت کې هیڅ راز بدلون نه راولي. نو کوردان د ټول پښتنه د څه لپاره کوي؟ همدا پښتنه احمد تکل په کابل کې د ستراتیژیک او سیمه ایزو تړونو د مرکز لتیړون کې حکمت الله ځلان سره د مرکه په پایل کې کړی دا.
تر ټولو مهم څه په دې برخه کې دا دی چې بغداد له کردانو سره د حکومت په شریکولو په سیاسي برخه کې پاتې راغی. نو ځکه کردان اوس د عراق د حکومت د پاتې راتګ نه استفاده وکړي. له بلې خوا په اوسني وخت کې کردانو ته دا وګټه ده چې لږ تر لږه راتلونکي کې د خپلواک دولت د جوړولو لپاره د یو فشار آلې په توګه استفاده وکړي. ځکه دوی همدا اوس هم نیمه خپلواک دي او کورواک اداره لري، خو بیا هم دوی په دې باندې بسنه نه کوي.
کردان یوازې په عراق کې نه دي، دوی په دغه کنج دي ترکیه، ایران، سوریه او عراق کې سره یو ځای شوي دي. فکر کوي کردانو کې به دومره زور وي چې له دومره ځواکمنو هیوادونو لکه ایران، ترکیه نا خپلواکی ترلاسه کی؟
لشک پرته کردان احتمال ډیر زیات دی چې له دې ټول پښتنې وروسته تر یو بریده وځپل شي. ځکه تاسو پوهیږئ چې کردستان په وچه کې راګیر منطقه ده. کردان د خپل نفت او صادرولو لپاره یوازینی لاره چې لري ترکیه ده، او د ترکیه او ایران په څیر د واکمنو هیوادونو مخالفت د کردانو لپاره ستونزمنه ده چې دوی په سیمه کې یو خپلواک هیواد او دولت رامنځته کړی شي. لبلې خو ایران په سیمه کې به عملا درگیر دی په عراق او سوریه کې. څو ورځې مخکې مو واورېدل چې کرکوک هغه سیمه چې د بغداد او کردستان اقلیم ترمنځ اختلافي سیمه ده او هغلته کردان حاکم دي، او مقابل کې کردستان اقلیم مشر مسعود بارزانی هم آمادگی وښوده چې د کرکوک کې به موږ د ټولپوښتنې لپاره وسلوالو مبارزې ته هم چمتو وو. خو د کردانو پوځ پیشمرګه د داعش ډلې ضد ائتلاف کې اوږه په اوږه جنګېږي، نو د نړیوالو توجه یې جلب کړې ده، او په همدې توګه دوی ته یو څه زمینه مساعده شوې ده چې خپل پوځ هم تقویه کړي. خو په اوسني وخت کې سخت ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې کردستان خپلواک شي او له عراق نه جلا شي.
ځلان صاحب، کردان په دې سیمه کې خو تقریبا هر خوا له خپلو دښمنانو سره مخامخ دي، په نړیواله کچه کردان دوستان هم لري؟
دا اوس مهال چې دوی له دومره مخالفتونو سره سره ټول پښتنې په لور لاړل، نو د دې ښکارندوی کوي چې د پردې تر شا له دوی سره د واکمن لاسونه هم شته دي. په دې برخه کې د دوی پوځ مهمه برخه ده چې له نړیوالو سره د داعش ضد ائتلاف کې زیات پرمختګ درلودلی دی. نو نړیوال ائتلاف چې په سر کې امریکا ده، هغوی که څه هم ظاهرا د دې مخالفت کوي خو له کردانو سره نږدې پاتې دي، او همدارنګه نور په سیمه کې اسرائیل دي چې هغوی د ټولپوښتنې ملاتړ کوي، او هغوی په نړیواله کچه د کردستان د خپلواک دولت چې له عراق نه بجلا کیږي د دې یو قوي ملاتړی بلل کېدای شي.
نن ټول پښتنه تر سره کیږي، نتیجه به معلومه شي، او ټول اټکلونه هم امدادي چې شاید جواب هووي د خپلواکۍ لپاره. سبا به څه پیښیږي؟
یو څه چې تر وهده احتمال لري هغه دا دی چې که څه هم دا ټول پښتنه اجرایي اخ نه لري او د عراق د اساسي قانون خلاف ګام دی چې پورته کیږي، نو تر وروسته د شخړو احتمال ډیر زیات دی. په دې برخه کې د سیمې هوازونه هم خپل اندېښنې لري او هغوی به هم په دې برخه کې خپل ګام اوچتوي. لږ تر لږه ګټه یې کردانو ته دا ده چې دا سیمه د خپلواکۍ لور ته نږدې کوي، خو هیڅوک نشي ویلی چې دا ټولپوښتنه به هغه څه پایلې ولري لکه څرنګه چې اوس مخکې کردان ورته په هیجان کې دي، ځکه دا کردستان سیمه په داسې وضعیت کې نه ده چې هغوی دې په اسانۍ سره په سیمه کې خپلواک او یو قوي دولت جوړ کړی شي، او دوی به په هر صورت له دې سیمې د هیوادونو او د عراق له مرکزي دولت سره یو سودمند توافق ته اړتیا ولري. له هغو پرته مشکله ده چې دوی ته دوی په سیمه کې په اسانۍ سره یو قوي دولت جوړ کړی شي.
په کابل کې د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څیړنو د مرکز څیړونکو حکمت الله ځلاند چې له احمد تکل سره د عراق د کردستان سیمه د خپلواکۍ پر څرنګوالي خبرې کوله، او سم د خبرونه پای شي بوت ورسیدلو یو کلی زر غون ډراما خبرېدو ته چمتو ده، او ریډو ته را سره پاتې شي.
یو کلی زر غونه
دیو کلی زرغغونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیو کلی زرغغونه په ډرامه کې مو واوریدل چې یو پلار تر مانزه ورسته په پولیسو کې افسر لور ته دعا کوله چې خدای دې د وطن د خدمت په لار کې کامیاب کړي. اوس به واورو چې ګل محمد دکاندار څه شي ته حیرانېږي.
صاحب، ولی د دکان په دروازه کې ولاړې؟ راځي د نن راځي.
سمه ده چې تاسو اجازه وکړه درځو. افسر کریم خان، دا نور پولیسان د دکان د مخې لګ لري ودرېږي چې چاته مزاحمت و نه شي.
سمه ده امیر صاحب، هغه یې مخ کې پوکړې دي چې په مناسب ځای کې ودرېږي.
ښه، دکاندار وروره، تاسو نوم ګل محمد دی؟
هو صاحب، خوري ګل محمد یم، مهرباني وکړئ راشد ته پدې بوجه کې نه دا کلی دکان دی، چوکۍ نه لرو.
کور ودان کیناستو ته نه یې راغلی، له تا نه یو څو پوښتنې لرو.
څه له مانه پوښتنې؟
ورخطا کېږه مه، موږ ستاسې مرستې ته راغلي یو.
په عزت وسئ، خدای مو هرکله راوله.
عامر صاحب، اوس چې ګل محمد خان لږ ډاډه شو د سودا خبرم ور سره وکه.
افسر کریم خان ښه خبره دی وکړه. ښه ګل محمد وروره، ته خو په دکان کې ترشی او مربام خرڅوې، همداسې ده؟
همداسې ده،
خو موږ خپل هم د ترشی او د اچارو خرڅوونکي یو، ځکه خو ډېر خاندو نه.
دا کله کله ځکه وخاندو چې لږ څه مربام هم راوړې ده. افسر کریم خانه، لکه څوډې نه د مربا او اچارو بوتلونه راوباسه چې دکاندار ګل محمد یې وګوري.
سمه ده امیر صاحب، په سترګو.
دا خو امیر صاحب، دا خو زموږ له کور نه خلاص شوي بوتلان دي.
رښتیا وایې؟ مبارک شه ګل محمد خانه.
څه؟
ستاسو له کور نه چې چا غلا کړې وه، هغه کسان افسر مرسل نیولي دي. دا بوتلونه مو ځکه دلته راوړل چې زموږ اطمینان حاصل شي.
امیر صاحب، دا هماغه زموږ بوتلونه دي.
ښه ده، رښتیا ګل محمد خان وروره، اورېدلې مې دي چې ته په قاچاقي لارو خارج سم تللی او ډېر کړېدلی مې.
هو نه 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 وي، هو هو، خو له نیمایي لارې بېرته راوګرځېدم.
ورخطا کېږه مه، امیر صاحب ځینې پوښتنې درنه کوي.
ګل محمد خانه، ته به داسې وکړې چې د پولیسو امریت ته به راشي، کومې پیسې او شیان چې ستاسې له کوره غلا شوي هغه به هم واخلې. ځینې پوښتنې چې درنه کوم د هغه ځواب به هم راکړي. سمه ده.
ها ګرانه شاګردانو، دا جمله به څوک ولولي؟ او دا هم وایي چې د چا قول دی؟ نام خدا ټول لاسونه پورته کړي دي. پلوشي، ته پاسه او تختې ته راشه.
سمه ده معلم صاحب.
شابسي، تختې تر څنګ ودرېږه.
پلوشي، اولې خولې په ټیکري پاکې که چې ګرمي ده. بله دا چې په لوړ غږ یې ووایا، که کومه نجلۍ په غوږونو درنه وي هغه به یم اوري.
ښه ده جمیلې، په لوړ غږ یې وایم. معلم صاحب، د رسول الله مبارک حدیث شریف موږ ته لیکلی دی. رسول الله مبارک فرمایي، د علم طلب په هر مسلمان نارینه او هر مسلمانه ښځه باندې فرض دی.
آفرین، شابسې پلوشې، ته کښېنه اوس به څوک تختې ته راشي چې بله پوښتنه ترې وکړم.
ښوونکي صاحبې، زه حاضر یم چې د هرې پوښتنې ځواب دې ووایم.
نام خدا جمیلې، ډېره باجرته نجلۍ یې. شابس، راشه تختې ته.
پلوشې، لکه لاره راکه. اوف، دا ده جمیلې، لاره خو ډېره ده.
دلته دې خوا ته ودرېږه.
پاس د ټولګي چا ته مه ګوره، داسې نیغ مګ ته راګوره، مه شرمېږه.
ښه جمیلې، تو وایه چې علم پر نارینه او ښځه ولې فرض دی؟
ښوونکي صاحب، دا ځکه چې نارینه او ښځې ته چې خدای پاک ژوند ورکړی دی، نو که علم ولري په کارونو کې به یې اسانۍ وي، په ښه او بد به پوهېږي او ژوند به په ښه طریقه تېروي.
آفرین جمیلې، شابسې، دغسې.
نور دا چې بې علمي او جهل داسې وي لکه انسان چې پټې سترګې وي، نه پوهېږي چې په سمه لار دي که په مخه کې ګړنګ دی. که نارینه او ښځې ځانونه وپوهوي، علم حاصل کړي، ځان کورنۍ او ټولو ته یې خیر رسېږي، هم به یې دا دنیا ښکلې وي، هم هغه دنیا.
ډېر عالي، آفرین جمیلې، ته لاسونه وپړه کوې. ای رښتیا، دا ګلالۍ ولې نه راځي؟ له واده نه یې ډېر وخت تېرېږي. تاسې پوښتنه کړې ده که نه؟
موږ یې د واده مبارکۍ ته ورغلي وو، خو سر یې لکه چې د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي.
دا څه وایي؟ چې داسې ده، زه به ورځم او له خوښې سره به یې خبرې کوم چې ګلالۍ باید مکتب ته راپرېږدي.
وای وای، موسا ګل ساده ګل، دا ټکان د غرمه وګوره، زه مونږ منډې وګوره، زړه مې خولې ته راغه، زړه دې بد مشه، زه خو منډه نوره نشم اخیستی.
خدای دا ګل یې ناکار، له یوې خوا ګرمي ده او له بلې خوا وای سخت ستړی یم. همدې نړېدلي دیوال ته به ډډه ولګو.
ښه ده،
ما او تا د خپل ګېړو غم کاوه چې ته صبر د ګل محمد په دکان کې به غوړه ډوډۍ وخورو. خبر نه وو چې ناڅاپه د پولیسانو موټرونه راغلل. ته وایې ښه
موسا ګله، زړه دې بدمشه، هغه متل به دې نه وي اورېدلی.
کوم متل؟
چې وایي تارو یو مرغه دی چې چا ونیوه د هغه دی. زړه دې بدمشه، زه او ته هم لکه د تارو مرغان داسې یو، پولیس مو چې وویني خود مو نیسي.
خو ما سره بیا لس باندې سل پوښتنې په زړه کې ګرځي. ته وایې ښه
دای ښه،
تا زړه مې راته وایي چې آخر زه او ته ولې د پولیسان نه وتښتېدو. ته وایې ښه چې اوس د ګیدړانو غوندې د زاړه دیوال ډډ ته پټ یو.
یاره موسا ګله، زړه دې پدمشه، ته خو په سادهو کې تیلي دهار وختې او ډېر هوښیار وختې، خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟ ته وایې ښه
خدای مې دې غاړه نه بندوي، ګمان د ایمان زیان دی، خو ته داسې لږ او ډېر د ګیدړ خوی لرې، د چرګ او چرګوړو غل راته ښکاري، هسې نه چې د چا کولنګي دې غلا کړی وي او بیا پولیس در باندې خبر شوی وي.
نه نه غلی، ته وایې ښه چرګې او چرګوړي خو په ځای پرېږده، آرام شه که د چرګ او چرګوړو بڼکې مې هم غلا کړې یې. ته وایې ښه
رښتیا وایې؟
هو خود
وای جار دې شم، زړه دې بدمشه، ته څومره ښه سړی، ته صبر چې په دا خاورو خړ تندی خو دې یو ځل ښکل کړم.
لرې شه خو دا دادګل یا لیونیه، زما بیا په تا باندې شک شي چې هسې نه په ټکټر کې به دې قاچاق ماچاق تېر کړي وي او پولیس به درپسې ګرځي. ته وایې ښه
توبه وباسه، بدګماني مه کوه چې په سر کې به دې ښکرونه راشنه شي. وایم خدای داد ملګری دی، نه غل دی نه یې مال دی، زړه دې بدمشه سپین چرګ دی، سپین چرګ، د ټګۍ برګۍ یوه توره بڼکم پکې نشته.
چرګه چې نه غل یې نه یې مال، نو بیا خو له پاچا هم ډارېږه. درځه چې په اتڼ او په ګډه د کلي منځ ته ور روان شو. ته وایې ښه چې کلیوال مو په دیدن سترګې خوږې کې. ته وایې ښه
راځه چې ځو. او زړه دې بدمشه، زه به د مستې قلندرې سندره درته وایم، ته په ګډا راسره راځه.
اها ورځه نو
مستې قلندرې وای لا لیرا بولا او بیا یې پرېږده چې زینا شاماسته.
یاره صابر خانه، خدای شته چې پر اتک ډیر خوشاله شو، د دوستانو ترمنځ تک را تک ډیر ښه.
ته څه وایې خان صاحب؟ هوښیاران متل کوي چې سل سټې غله ښه ده که یو سد یاران او دوستانو مجلس.
ویم د نخې منځ دې ویشت، د هوښیار سړي بلا دې ورکه شي. ګلالۍ لورې؟
بلې خان کاکا، څه دې ویل؟
ته پاتې لورې لږ انګور راوړه چې پلارجان دې وخوري.
ښه په سترګو.
نه نه ته کښېنه ګلالۍ لورې. او خان صاحب اوس لږ مخکې مو چای وڅکه.
صابر خانه چای خو دې عین ماسپښین څکلی و، نه ګورې دا دی مازدیګر را نږدې دی، بیا دا د مني د سر انګور خو ډېر مزهدار وي.
ښه خان صاحب چې ته یې وایې وبه یې خورم.
دا دی پلار جانه نوشه جانې کا، پاک صفا مې مینځلې دي.
ښه ده شې لورې، دا دی خورمې. خان صاحب وایم په رښتیا چې مزهداره دي، را نږدې شه ته هم در واخله.
درود شه صابر خانه، چې خفه نشې زه ځم لږ چا سره مې کار دی. اسلم کور کې شته؟ اسلمه ای اسلمه، راشه کاکا سره دې کښېنه، زه لاړم د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ګلالۍ لورې انګور در ونیسه، ډېر خوندور دي.
ته یې نوشه جان که پلاره، زما زړه ته نه کېږي.
ګلالۍ لورې
پلاره وایه څه دې ویل؟
هسې ما ویل چې خان صاحب خو ستا خبره منلې وه، ستا او د اسلم په واده کې د موزیک د لیسې نجونې رابللې وې، ښه خوندوره ملي ترانه یې وویله.
هو هغه خبره خو یې ومنله. خو
وای ګلالۍ لورې پلار دې چاړ شه، ته خو ژاړې، وایه خبره څه ده لور جانې؟ اوه که دی جار شم، ولی؟
ده
پلار آقا.
دوباره نوره سدر مانده شوی ها؟
گران واوریدن کو تاسو واوریدل چې دنجونو خوونکی پر تاخته د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا حدیث مبارک لیکلی وو. د علم طلب پر هر نارینه مسلمان او هر مسلمان ښځه فرض دی. پښتنه کچر خلق د دین پر رڼا کې د ښځو او نارینه و د علم له ارزښت خبر شي، تاسو څه فکر کوئ چې بیا به هم د ښځو د تعلیم په مخه کې خنډونه وي؟
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.